او په عدلیه وزارت کې ثبت لپاره راجستر لپاره فعالیتونه شروع کړه. نو دغه احساسات دغه هر څه چې موږ وپارولو دي ته د ټولنې ناخوالې وي، بدبختي وي، د ښځو ژغت پاملرنه نه کېدل وه چې موږ دغه ته وهڅېدلو او داسې اقدام وکړو.
بله بله، ډیر زیاته مننه تاسو بیرته راګرځو را وسو میرمن زمان ته. تاسو له تاسو به لومړی د زده کړو په اکله واورو، درته وایي چې په کومه برخه کې مو څومره زده کړې کړې دي.
السلام علیکم، زه خپل په وار سره خپل سلامونه تاسو د خبرونې میرمنې ته وړاندې کوم. ډیره مننه تاسو څخه فرشته جانې. ما خپلې زده کړې که څه هم زه د کندهار ولایت یم، خو ما خپلې زده کړې په کابل ولایت کې ترسره کړې دي، پای ته مې رسولې دي. زما لومړني زده کړې تر دولسم ټولګي پورې د سوهیال لیسې څخه زه فارغه شوې یم، او هلته ما پای ته رسولې دي د کابل په ښار کې. همدارنګه نورې زده کړې مې د پښتو ژبې ادبیات په برخه کې کړې دي. خو متاسفانه چې د ځینو تحولاتو له امله چې په افغانستان کې وخت نا وخت رامنځته کېږي، د نظامونو تغییر او تبدیل او د حکومتونو د تبدیل په برخه کې زه هم لکه نور افغانان چې په زرګونه افغانان مهاجر شول، هېواد یې پرېښوې، د ستونزو له کبله زه هم مهاجر شوم. او زما په زده کړو کې یوه خلا، یو څو کاله فاصله رامنځته شوه چې په اوس وخت کې ما وکولای شول خپلې زده کړې مکمل کړم.
بله بله، ډیر زیاته مننه. بیرته راګرځو میرمن یزی ته. تاسو درته وایي اوس چې طالبان په افغانستان باندې واکمن دي، هغه میرمنې چې پخوا مدني فعالیتونه کول، د دوی په ژوند باندې څومره تاثیر کړی دی؟
تاثیرات یعنی ټول نړۍ ته ښکار ده، واضح ده چې واقعا متاثر یو. خپل ژغ نسو وچتولی، امچنان چې کله خپل ژغ نسو وچتولی نو څنګه توقع وسي چې موږ د نورو ژغ سو، د نورو خوندو ژغ سو. موږ په ډیرو برخو کې د خوندو ژغ تر ډیره ځایه پورې رسولی، یعنی د په ملي اجماع کې موږ په ټولو ولایاتو کې ملي اجماع درلودله، بیا مو په سرتاسري ملي اجماع کې په کابل کې درلودله، په هغه کې مو ګډون کړی وو چې هلته موږ د ښځو ژغ رسوله تر هغه ځایه پورې. ما سره ډیر خوندې کندیانې، یتیمانې، بیچاره خوندې چې زموږ د افغانستان جنگي حالاتو کې هغوی خپل عزیزان د لاسه ورکړي دي، د هغوی ډیر ناخوالې ما سره به وو، ما سره به ډیر مشکلات وو. ما د ښځو یو اتحادیه جوړه کړې وه چې د کندیانو اتحادیه، او البته دغه کندو ښځو ته موږ دغه طریق څخه د کار فرصتونه برابروو تر څو د هغوی خپل د کورنۍ دپاره چې کوم هغه نفقه هغه راوړي، هغه الاله نفقه ترلاسه کوي، هغه پوره حق دې ته ورسیږي چې دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ وو. نو دغه ټول فعالیتونه اوس سټاپ دي، یعنی مکمل بند دي. موږ نسو کولای چې د ځان دپاره یو څه وکړو، خپل ژغ د ځان دپاره اوچت کړو، چېرته چې به د نورو ژغ سو نور ته به یو سهولت ترته مهیا کو. دغه سی یو حالت کې قرار لرو چې دا حالت یعنی واقعا د تحمل نه دی، او موږ بخې په ټولنه کې نادیده نیول سوی یو، او اصلا موږ ته ارزش نه راکول کیږي. په مجموع کې هلمند ولایت تاسو در معلومیږي د افغانستان په سطح پر همیشه هغه ولایت پاتې سوی ده چې محکومو په جنگونو کې هم اوس کې جنگ نشته همچنان. نو طبعا زموږ حالت ډیر وخیم دی، او دا یو فاجعه راوړونکی حالت به وي، ځکه چې دا دردونکي حالتونه بل اخره یو 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 څه شی به ولري د ځان سره. یعنی موږ همیشه وایو چې کله 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 چې آرامش کیږي، د آرامش څخه وروسته د یو غټ یو ستر طوفان خبر وي. نو دا حالت ډیر زوراون کې د چوس فعلا موږ قرار لرو.
بله په دې ستونزه به بیا وروسته خبرې وکړو چې کچېرې دا وضعیت همداسې پاتې سي د مېرمنو غږ اوچت نه سي دا به اوږدمهاله څومره زیان واړوي ټولنې ته کورنۍ ته مېرمنو ته دا په دې هکله به وروسته غږېږو مېرمن زمان تاسو ته بېرته راګرځم تاسو هم په ټولنه کې یوه ماتره او پېژندل شوې لیکوال او ژورنالیسته یاست د طالبانو په راتګ سره په کاري ژوند کې مو څومره بدلون راغی
طبعاً چې د نظام په اوستو سره او د نوي حکومت سره اتلو سره د ښځو په ژوند کې د افغانو ښځو په ژوند کې یو لویه ستونزه په دې رامنځته شوه چې هغوی د خپلو کاري حقونو څخه محرومه شوې او حتی د تحصیل څخه پس پاتې دي هغه نجونې چې هغوی باید ښوونځیو ته ولاړ شي اوس نه شي تلای زه هم د دوی یوه برخه یمه زه هم په دې وروستۍ کې ما کله چې غوښتل چې د ژورنالیزم په برخه کې خپل تحصیلات پوره کړم هغه مې شروع کړې وه خو له بعده مرغه زه د دې څخه محرومه شوم او زما تحصیلات نیمګړي پاتې شوه ورسره د کار زمینه راته ډېره محدوده شوه چې ما په کوم راډیوګانو کې چې کار کړی و د رسنیو په برخه کې چې ما تقریبا 12 کاله کار کړی دی زه په دې نه یم توانېدلی چې اوس کار ته دوام ورکړم ځینې تهدیدونه وه او مشکلات وه زموږ د کار په برخه کې محدودیتونه رامنځته شوه نیمګړتیاوې وې نو ما نه شوی کولی چې خپل تحصیل او کار ته ادامه ورکړم زه هم د دې ټولنې او د داسو یوه برخه وم نو د دې قبله او د دغه تهدیدونو د دغه نیمګړتیاو محدودیتونو له امله زه دې ته مجبوره شوم چې بالاخره خپل د کورنۍ سره هېواد پرېږدم او مهاجرت وکړم
بله په دې اکلا به وروسته به نوري خبرې کوو مېرمن نیازی بیرته تاسو ته راګرځو تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې افغان مدني فعال مېرمنې دمګړي خپل غږ نسی اوچتولای نو سبب یا دوی د نورو مېرمنو غږ پورته کې یا به د دوی ستونزو ته یا ولار ولټي یا به د دوی کوم مشکلات چې د تر مسول کسانو پورې ورسوي د دې وضعیت دوام کومې بدې اغیزې په یو کورنۍ کې په یو ټولنه کې درلودلی سي
یعنی بعد یغیز ما مخکیم تست یو یادونه وکړل چې ډېر ستره فاجعه وي ځکه چې دا حالت نه منونکې حالت دی زموږ همیشه دا د فریاد هم دغه د غوښتنه مو دغه ده چې باید مسولین دې ته متوجه سي چې موږ نادیده ونه نسی موږ د ټولنې نیمایي برخه تشکیلو موږ ډېر لاستراوړن لرو په هر برخه کې په علمي فرهنګي برخه کې تاسو باور وکړئ ما اوه مدارس موسسې شوې په هلمند کې د ښځینه لپاره یعنی موږ داسې یو وخت و چې زه کله هلمند ته بېرته راستون شولم د پاکستان څخه موږ یوه ښځینه مدرسه نه درلودله زه خپل معلمه وم دولسم سن ته ودرېدلم د عقاید شریف مضمون می د ضرورت پر اساس واخیستل چې شزینه استادان نه وي قاری صاحبان نه وي نارینه قاری صاحبان موږ درولې زموږ د وزارت پالیسی داسې و چې باید استادان شزینه سي نو زه حاضر شولم چې دا مضمون خپل په خوښه باندې زه مخته بیسم زه هم د ګورته ونیسم زه د علماي کرام سره په تماس کې سم او دا مضمون زه تلسم زه چې صرف تراغلم د شاګردانو څخه مې پوښتنه وکړه چې یعنی څوک شپږ کلمه وایي تاسو باور وکړئ چې د شاګردانو تمسخر پورته سو وایي د بابا د متر دې د مپورې دوه کلمې دي استاد تاسو شپږ کلمې څنګه وایاست یعنی ما ته ډېر زجر متاسف اسولم چې دوی تر اوسه شپږ کلمه نه دزده او دوی دولسم صرف تر رسیدلې دي چې راغلم ادارې ته خپل د مدیر سره مې د موضوع شریک کړل د مدرسې ته مې ول مال مدرسې دا به دا مرتهلم څخه به برخه پاتې سي د دیني علوم څخه بیا مې د ولایت مقام څخه دا غوښتنه وکړه د وخت والی ګلاب منګل نومېدل هغه ته ورغلم پیشنهاد مې وکړ یو څو خوندې میزان سره ویورلې ما له دیني مدرسه مشته جوړه کړې چې موږ سیده موږ مضمون دغه لرو د عقاید لرو د علوم دیني مضمون لرو په مکتب کې خو دغه مکتب کې دغه خاصه توجه نه کیږي لکه چې په مدرسه کې مکلف به دي په دیني درسو ته نو بیا هغه وخت کې د ملالۍ په نامه باندې یو لرکی وایز موږ یو شاګرد و چې هغه حافظ د قران او په ډېر لږ وخت کې قران حفظ کړ په کم عمر کې نو هغه ته مو یو مدرسه جوړه کړله. یعنی دا هغه زموږ غشتنی وی چې موږ د هغه ځای څخه پیل وکړه او بل اخر مو مدارس مو جوړ کړ، شونیز مرکزونه مو جوړ کړ، د انګلیسي د ژبې، د عربي د ژبې، د پښتو د ژبې د لپاره خدمت مو شروع کړل، تر څو چې موږ ډېرې خوندې به برخه پاتې وي د تعلیم څخه. هغه یې ادي اقل املاو انشاء زده کی، د میراث د زده کړې صنفونه مې ورته جوړ کړل چې میراث هغه یو پیژن چې موږ په میراث کې کوم حق لرو، زموږ ورونه او زموږ پلرونه په موږ باندې احسان نه کوي بلکې زموږ حق راکړه کوي چې موږ د میراث غوښتنه وکړو. نو داسې فعالیتونه مو تر سره کړل، اوس موږ آګاه یو، اوس زموږ سترګې خلاصې وي دي، اوس موږ خپل غ لاسته راوړو، نه غواړو چې د لاسه ورکو، اوس بېرته ما هغه ځای ته درې مغه حوالې نقطې ته راوړي چې زه بېرته دا فکر وکړم چې نه، زما وظیفه یوازې ډوډۍ پخول دي، دیګ پخول ده او ماشومان پیدا کول دي او ماشومان ساتنه ده، دا یوازې ما وظیفه نه ده، ولې زه داسې وروزل سم، ولې زه یو موخه ونه لرم، ولې زه یو هدف د پاره فعالیت ونه لرم، دا خو هیڅ کېدلی نه سي چې دوی موږ بېرته هغه نقطې ته ودرېږي لکه چې دا اوس یې درول یو. مګر زموږ لاسته راوړنې دي نادیده ونه نیسي، دوی باید زموږ دپاره خپل هغه طرز د دولتداري طرز او طریقې ته تغیر ورکړي، د نړیوال سره دي سیالي وکړي. اسلامي ملکونه ډېر دي، شکر دی الحمدلله، په نړۍ کې یوازې افغانستان اسلامي هیواد نه ده، او داسې هم نه ده چې موږ مخکې مسلمان نه وو یا موږ مخکې اسلام نه درلودل، چې تاسې د راتګ سره دلته مسلمانۍ راغله یا دلته اسلام راغله په افغانستان کې، دا فاجعه راوړونکی مشکل به وي، او داسې مشکل به وي چې دا فاجعه به بیا که دوی وغواړي بیا به مخ نسي نیولای، ډېره خرابه پایلې به ولري.
بله،
یعنی واقعا دردونکي حالتونه بالاخره انسان دي ته هڅي چې یو اقدام وکي، او دا انساني فطرت یو برخه ده چې ان شاء الله دوی ورته خپل دغه تغییر ورکي طرز فکر ته اوسني د دولت مسؤلین.
بله، ډیر زیاته مننه. نوري خبري هم تاسو سره لرو میرمن زمان، بیرته تاسو سره ګرځو. لکه څنګه چې میرمن نیازی په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې ډیر لسته راوړنی افغانانو درلودلې، هدا اقل هغه میرمنې په آزاده کار ته تللې، دندې ته تللې، خپل ډوډۍ خپل کورنۍ ته ګټله، دا چې یو دم وضعیت بدل سه او میرمنو ته د کار ساحه تنګه سوله، خپل په تاسې څومره بد تاثیر وکړ؟
بلکل، دا یو نوړ حالت دی چې اوس مهال په افغانستان کې راغلی دی، نه یوازې میرمنې بلکې ټول خلک یې تر مسافره کړي دي. میرمنو خپل دندې ته لاس ورکړی. تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې تر 30 کالو ډېر جګړه دوام کړی دی او جنګ و، مخصوصا په پښتنو سیمو کې، هلته ډېرې کونډیانې دي، سرپرست نه لري د فامیلونو، او دوی خپله مجبوره وه چې باید کار وکړي او خپل د کور نفقه برابره کړي. نو طبعاً چې زه یې هم متاثره کړی یم، ما هم نه شوی کولی چې خپل کار وکړم، او ورسره نورې ښځې چې دوی خپل د کور نفقه ګټونکي دي، د کار کوي خپل اولادو دپاره ډوډۍ برابروي، هغوی متاثره کړي دي. هغوی په کورونا کې اوس مهال تاسو پوهېږئ چې په میلیونونو ماشومان په افغانستان کې ډوډۍ نه لري، هغوی د خوراکي مواد ته لاسرسی نه لري. علت یې دا دی چې ښځو ته کار نشته، هغوی د کارونو څخه محرومې ساتل شوي دي او د ټولنې څخه یو رقم لږ شوي دي. خو زه فکر کوم چې دا حالت واقعا ډېر دردونکی دی، او په دې توګه د میرمنو د ټولنې څخه لرې کول، لکه څنګه چې میرمن نیازی وویل، د افغانستان ډېری برخه میرمنې دي، په جنګو کې ټولو شهیدان ورکړي دي، اوس میرمنې دې ته اړ دي چې د کوره راوځي، کار وکړي، خپل ماشومان دپاره، خپل اولادو دپاره نفقه ترلاسه کړي. نو د دوی د ټولنې څخه لرې کول به دا ډېرې منفي اغېزې خپله ټولنې ته، افغانستان ته ولري، خلکو ته، او له دې سره زه خپله هم ډېر متاثره یم. زه خپله هم په افغانستان کې ما خپل دنده د لاسه ورکړله، کار مې د لاسه ورکړي، تحصیل مې راباندې بند شو، او هغه چې ما خپل اولادو ته د تحصیل زمینه برابره کړې وه، هغه ستونزې مات هم پیدا شوې.
بله بیرته راګرځو میرمن نیازی ته په دې وروستیو کې چې افغانستان کې یو سیاسي بدلون راغی نو مدني فعالین یا په خوا کې نورې هغه میرمنې چې دوی په بیلابیلو برخو کې فعالې وي ژورنالیستې وي یا په نورو ادارو کې کار کوه دوی په یو نوه نه په یو نوه مجبوره سولې چې دوی خپل هیواد پرېږدي او یو بهر ملک ته لاړ سي هلته شپې ورځې تېرې کړه له بلې خوا میرمن زمان هم له اقتصادي مشکلاتونه یادونه وکړه تاسو دا راته وایئ چې هغه ښځې چې همدغه اوس له هیواد څخه بهر دي او اقتصادي حالت یې ښه نه دی څه ډول ستونزو سره مخ دي
یعنی مخکې مې وویل چې دا ډېر دردونکی حالت دی زه دا اوس په تماس کې یم د بعضې خوندو سره تقریبا یو څو خوندې د کابل څخه تللي وو اسلام آباد ته چې موږ به خارج ته ولاړ سو موږ ته بعضې نهادونه ژمنه کړې ده چې تاسې درېیم ګونه هېواد ته ځان را ورسوئ او بالاخره موږ تاسې ته کار برابروو او تاسې د هېواد څخه د باندې باسو یعنې یا به مو امریکا ته ویسو یا به مو اروپا ته ویسو داسې هېوادونو ته به تاسې انتقال کړو او زه دا اوس د هغوی سره په اړیکې کې یم په ټلیفوني اړیکو کې هغوی وایي چې موږ په ډېر سخت حالت کې قرار لرو چې نه مو ها خواته فریاد اورېدل کېږي او نه هم دې خواته برته راتللی سو ځکه چې اوس دلته میډیایي سوله زموږ موضوع اوس کېدی چې موږ افغانستان ته برته راسو دلته زموږ ژوند په خطر کې او اخوا ته فرصت نه راته برابرېږي چې موږ برته انتقال کې هغه کسان چې زموږ سره ژمنې کړې وې وعدې کړې وې هغه خلک اوس حتی تلیفون نه پورته کوي حتی زموږ ایمیلونو ته جواب نه راکوي وایي تاسو منتظر پاتې سئ په تمه پاتې سئ زه په څه شي په تمه پاتې سم د بل په هیواد کې دلته یعنې کیدای شي چې خدای مکه حقوی په ډیرو بد حالت کې قرار لري یو بد لارې اختیار کړي ځانته چې دا خپل یو د یو افغان میرمنې د لپاره د تشویش خبره ده او پر حقوی باندې به څومره بد اثر پرېږدي ذهنن هغوی نارام دي جسمن نارام دي او د کم ځای به وکړي هر څه چې خپل ژوند مرافع کړي دا خسي نورې خوندې چې دا اوس زما سره د شهیدانو میندې په تماس کې دی راځي تلیفون راته کوي کور ته راسي ژړا کوي د اقتصادي بحران څخه فریاد کوي چې داسې وضعیت کې قرار لرو زما زوی کته مړ کته امریکا مړ کته که دولت جمهوریت مرکه خوس خو مې زوی مړ ده اوس زه څه وکم اوس خو کونډه ماته نست ده اوس خو یتیمان مان ته نست ده مان ډوړي غواړي زه څه وکم زه کوم حالت اختیار کوم که یو شی غو یو غاړه جوړې تاسو باور وکي یو خزه په یو غاړه جوړوله باندې پوره میاشت یا 15 وخت ورزي ستن دغه ته نست ده دغه کورته چې دا غاړه جوړ کی چې بازار ته وسی په څلور تر څلور نیم زره کلدارې دکاندار اضافه نه تین اخلي وای بازار نل لري څوک نه رانیسي څه په کوم خوره مې راوړه وای نور نه راوړ نه اخلم نه درڅخه رانیسم دغه یو دانه بل درڅخه واخلم زه خیر دی چې ته ډیر فریاد کوي اخم چې بيخي ډیر دی جاري دکاندارانو ته وای دا راڅخه واخل زه وای زه کورته وای وړی نه لرم ډوډۍ نه لرم وړه نه لرم څه شي وکم اقتصادي بحران ستا بیکاری ستا د حالتونو ټول دردونکې دي هیڅوک داسې ډیر کورنۍ ست چې نارینه نه لري چې هغوی ته نفقه راوړي دغه خزي وي چې د کور نفقه راوړونکي وي او نن پر هغه باندې دروازه بنده ده لاره بنده ده هغه د یو لحاظ څخه ذهنن تر فشار لاندې ده چې ولې دا حالت را باندې راغلی د بلې خوا څخه اقتصادي بحران ده د بلې خوا څخه یو وظیفه یې درلود یو کار درلود هغه میرمنه هم دغه سینارامه ده چې وظیفه یې د لاسه ورکړې ده نو دا هر څه حالتونه واقعا دردونکي دي بالخصوص د انجونو دپاره چې انجونې باندې د مکاتبو دروازې وتړل سوې او امر ثانی پورې به دوی په تمه پاتې سي یعنی کله انجونو ته وایم چې زمونږ مکتبونه شروع کېږي هغه د اعلامیه خپره سوه د رئیس الوزرا حکم صادر سو چې د خیره سره مکاتب خلاصېږي وایي په هغه ورځ چې مکتب ته راغلو په هغه ورځ یې منو تر اوس وای موږ ته د منلو وړ نه ده وای موږ هیڅ باور نه لرو یعنی یو ډول بې اعتمادي ده یو ډول بې باوري ده
میرمن نیازی بله میرمن نیازی یو اوریدونکی د ټلیفون په کرخه لرو دی به واخلو موږ تاسو خو یو به خپل خبر ته دوام ورکړو بله مهرباني
اورجان تا ته سلام او میرمنو په شمول ټول اوریدونکو ته سلام وای ما هم در در سره پاډی کا کې ما ورم خوري لغمان نه
تاسو د تدیم سلام وی مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ د تاسو غا بالي او روبالي
د ما خو د نظرم دا پوښتنه مې دا چې اورم خو ری اورم هه د ما غا بالي مهرباني د ما په دغه نظر په قرجان او پښتنه پښتنه مې کنه چې کومه کې مو همدغه خزو قرباني ورکول اته نه د اصل کاله تیر نو دچا اولځي مرکه ده دچا ورور مرکه ده دچا خاون مرکه ده البته دا یو د ټولو شېری کو دچا ورور او دچا با لکه خزې دې د ستونزو کې کنه را ورځ جنازي یو غم ټول خزو ته وکنده بم خزو او بینېره بم خزو او بیزویا بم خزو نو زه دغه ټول دغه خوانه او وسانه سیاستوالو نه دغه هیله لارم چې دغه وسانه دې خزو ستونزو ته د پای ټکی کیږي او لاغغت او مشکلات نه خو خدای راوخ کړي خپل چانه دی راخلي صرف خدای پاک په خپل قدرت راوخ کړي او اوس دغه سیاسي اختلاف ختم کړي او دغه ست مشکلات دې خزو دې مرانو دغه ختم کړي دغه ما نظر
بله ډیر زیات مننه ځوندای اوس بله بله میرمن نیازی
دغه سی وړونو د احساساتو قدر کو
دوام ورکو
نو موږ دغه سی وړونو احساساتو ته احترام لرو واقعیا خدای تعالی دې ټول ته ټول وړونو ته دغه سی یو احساس چې لري تبن موږ په دې پویږو چې موږ ټول وړونو د احساس لري ځکه چې هغه په دې باندې پویږي چې په افغانستان کې یو ځوان شهید شوی ده خو یو ځوان یو نارینه په تاسو په حساب کې ونیسي چې هغه شهید سو د دې دنیا څخه لاړ هغه ځوان درې خوندې درلودلې هغه ځوان شپږ لورګانې درلودلې هغه ځوان یو بډای مور درلودله هغه ځوان څومره کورنۍ څومره انسانانې بدبخت کړ پریښودل او د خپل لار د دنیا څخه نو دا دغه حالتونه ډیر دردونکي دي زموږ هم دغه غوښتنه ده د دې ورور نظر ته ډیر احترام سره باید وایم چې خدای تعالی د زموږ ټول ورونو ته توفیق ورکړي چې هغه احساس هغه جذبه چې د خوندو په حق لري دغه د وسنۍ مسلونو سره شریک کړي تر څو چې مسولین خپل هغه ایمانی او وجدانی او هغه مسلمانی او شرعی دنده د مسولیت د چې موږ نه دی داونه نسی موږ خوندې چې د اوس په کورو کې بیکار ناس دي هغوی کلونه زحمت استلای درس ویلای کار کړای د کار ورتیا لري استعداد لري هغه باید محو نسی ختم نسی یو دغه ته پاتې نسی چې شاته مو غرزول هرڅه لاړه ختم سلاحو سو دا 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 مسولین دې ته باید اړ کی چې ترڅو مسولین اقدام وکي او د خوندو حقوق ته لاسرسی ورسیږي یعنی لاسرسی وشي ورته
بله قدر بنا اوریدونکو او درنو میلمنو خبرونه دوام لري پاتې خبرو ته ادامه ورکو اوس یو لانډه دمه لرو لدمه وروسته بیرته خپل باستر ګرځو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه ات
سلور وشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپارو میترو او ریده لیسن
بیا هم خبرونه ته خراغ لاست درنو میلمنو خپل باسته به دوام ورکو میرمن زمان بیرته تاسو ته راګرځو درته وایي چې لکه څنګه چې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې اوس له هیواد څخه بهر اوسېږي له هیواد څخه بهر د افغان مدني فعالو میرمنو او نورو میرمنو چې په بیلابیلو برخو کې کار کوي وضعیت تاسو له نږدې نه ګوري تر ټولو لوی ستونزې څه دي
بله په اوسمن په پاکستان کې لسونه خبريالانې هم شکنه او هم نارینه سره سره مدني ځانان سره په شری سره پالنې سره غلي دي په دې تم راغلي دي چې دوی وکولای شي نور هیوادونو ته ولاړ شي البته د نړیوال ټولنو په مرسته د ژورنالیستانو د ملاتړ د ادارو په مرسته او د نور هیوادونو په مرسته دوی نور هو نو بهرنی هو د نوبلار څخه خپل فعالیتونه به تل سره حالته شروع کې او دغه ګمنام حالت څخه دغه به سرنوشت حالت څخه ووځي دلته واقعا چې نه یوازې مدني فعالان بلکې ژورنالستان هم راغلي دي فامیلونه هم راغلي دي چې وګوي چې زه هم د جملې څخه یم. لمړنۍ ستونزه دا ده چې دوی له سخت اقتصادي مشکلات لري، دوی ته وظیفه نه پیدا کېږي، دنده نه پیدا کېږي چې دوی وظیفه ترسره کړي او خپل د کور اقتصادي خپل فامیل د اقتصاد له پلوه حمایت کړي، یا دوی اولادونو ته کوچنیانو ته د درس زمینه برابر کړي. زما خپل اولادونه له تحصیل پاتې دي او زه هم کار نسم کولی، زما فامیل کې هیڅوک کار نشته نسي کولی، ورسره هغه ژورنالیستان ښځینه او نارینه کوم چې راغلي دي، فامیلونه یې دي او مدني فعالان دي، هغوی هم عین ستونزې لري، اقتصادي ستونزې لري، مالي ستونزې لري. نو د کار زمینه نه ده ورته برابره. همدارنګ دلته کوم ادارې چې نړیوال ادارې دي د مهاجرت لپاره د دوی سره مالی مرستې نه دي کړي، د دوی په ثبت کې او دوی ته د مهاجرت د کارتونو په برخه کې فعالیت نه دي کړي. ډېر شمېر ژورنالیستان او مدني فعالان په یو شمېر ګروپونو کې سره راټول شوي دي او دوی کوشش کوي چې د بهرنیو هیوادونو سره په تماس کې واوسي تر څو دوی ته د ایستلو زمینه برابره کړي. خو لیکن نړیواله ټولنه او د بشري حقونو کوم ادارې چې دي، نړیوالې د ژورنالیستانو د مدافعین چې دي، نړیوالې ټولنې لري، هغوی تر اوسه نه زموږ سره او نه هم د نورو کسانو سره چې اوس په پاکستان کې میشتي د مهاجرت شپې ورځې تیروي، هغوی سره کوم خاص مرسته نه ده کړې او ټول په یو بې سرنوشت حالت کې، په یو نامعلوم حالت کې ژوند کوي، چې شاوخوا لسګونه فامیلونه دلته دي او ماشومان هم ورسره دي.
بله میرمن یزی، تاسو د میرمن زمان خبری واوریدلی چې له هیواد څخه بهر مدني فعالین، ژورنالیستان او نور هغه میرمنې چې دوی په ټولنه کې مطرح وي څه ډول شپې ورځې تیروي. تاسو خپله مخکې اشاره وکړې، تاسو خپله ورنه خبر یاست، که څه هم تاسو ستونزې یادې کړلې، خو که بیا راسو دې ته په غټو ټکو کې راتوایې چې که چیرې دغه میرمنې په افغانستان کې دننه پاتې وای، دوی به له څه ډول حالت سره مخ شوي وي؟
د افغانستان د نن هم کدا میرمنې پاتې وای، دغه سی بدبختي وای چې هم دا اوس دغه سی بدبختي دی په پاکستان او په ایران او په روم کې، چې موږ اکثر خوندو سره په تماس کیو. د افغانستان کې هم د یو حالت نشته چې دوی بل دغه ولري، بل انتخاب ولري، یا فرض مثال تغییر ذهنی وکي چې زه نو ولې تر دې ځای راغلم او راس ولم تر دې خو افغانستان شو. افغانستان کې څه شوالی د فعلاً په اوسنۍ حالت کې؟ هیڅ شوالی نشته. سیده، مونږ دې خوشاله یو، په بار بار په چوغو چوغو مو په برنامو کې ویلي دي چې ودانې چادرې پر سره وو چې سوله راسي، جنګ ورور وژنه دي بند سي، تاسو خو یوه چادرې وایاست. یا حجاب شرعي موږ هم مخکې مسلمانانو شکر د الحمدلله خپل حجاب مو حفظ کړی وو. دا ګوتو په شمار کې بعضی کسانو هغه پوس او خپل اعمال، مګر مونږ به ایجابي نه ده کړي. مطرح کسانو مونږ په ټولنه کې شکر الحمدلله هغه غټ پوړنه مونږ پر سر و، همیشه به مونږ د نارینه سره هم ناسې درلودلې، د ځوانانو سره به مونږ هم ناسې درلودلې، د ښځو سره به مونږ هم ناسې درلودلې، مګر مونږ شکر دی الحمدلله به ایجابي او به ستري نه ده کړي. نو اوس په اوسنۍ حالت کې هیڅ لاسته راوړنه نشته، هیڅ شی نشته چې مونږ باندې فعال سو، امید نسته، حتی یو چراغ نسته، یو زرغون چراغ نسته چې موږ زړه ورته خوشاله کړو. نو طبعا هغه خوندې چې تللې دي، که هغوی هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، که هم د بیکاري او د بې روزګارۍ څخه رنج جوړي، از القیاس دغسې افغانستان کې هم دغسې یو حالت ده. نو موږ نسو کولای چې موږ هغوی ته دغه ورکړو چې تاسې کشکې نه واست تللی، دا خو نو خپل وطن و. دا خبره غلطه ده چې دا خپل وطن ده، نو دلته به پاتې سوی وای. دلته چې خپل په وطن کې هم ته بې عزته اوسېږي، ډوډۍ ونه لرې، نوم ونه لرې، شناخت ونه لرې، هغه ایده لکه چې په پاکستان کې دا اوس پروت دی چې نه نوم لرې، نه شناخت لرې، نه حیثیت لرې، نه پیسه لرې. دغسې په افغانستان کې هم یو مېرمنه دغسې یو حالت کې قرار لري. ای کاش دلته په افغانستان کې یو څه شی وای چې تاسو باور وکړئ دغه د واکسین په بخش کې ډېر
مېرمنې زه. بله، یو اوریدونکی به بل راواخلو چې د ټلیفون په لیکه ده، بیا وروسته به موږ تاسو خبرته دوام ورکړو. بله، زموږ غږ اورې؟
سلام محمد، یم سلامونه مې کینې دوارو مېلمنو ته، تاسو مې عزیز خوړو. الو
علیکم سلام
او یا پوری
اورم
تاسو راک منو خوشی کی خبر یو کړی خدا پاک دې موږ حکومت ته نه دایې مې کی و خی سم دغه شت ټول خوینګو مند دي چې حق او حقوق ته وسپاري خوینګو موږ دا وایي چې موږ خو اولین شکر دا باسو کني ستید که خواري دې پیره بشي خلا مرګ نه خلاص او خور کیف به بس او درې سو ځوانان به موږ لا خوانه مرکزل به خوانه به مرکزل خدا خور کیف دا کارونه خلاص او چې پر دې حکم نه خلاص او خدا بیا امریکایانو نه خلاص او نامورم خلکو نه خلاص او خورې په دې حالات به شکر باسو خیر طالبان بندونه نه کوي سیوا ته به فکر کې پټې خلکو پاک حقوق خبر شي تاغه خورکان او خورګان چې تاسو وسوای چې په اسلام آباد کې په ایران کې بند پاتې دي چې نی آفر څوک مني نی بی خور څوک مني نو دې نه خو بیا د وطن خو طالبان خو زونه خمران دي تاسو دلته راځي خدای نه کده دوی دا لاس می دل نه پوسی پر سارا دا بچول وزنی ولی به وزنی و خورکی راځي د خپل وطن ته چې لاس د خپل وطن په خزو نه دوه ښکاریږي په پردی وطن کې غلامی ده حکم نه دی اسه تاسو عمر نه کوم نه ته په افغانستان کې سیمري سیم هغه ته به شهیدګي خو
بله بله میرمن یاسی بله
زه د دې ورور د خبرو په تایید یو خبره وکم چې ورور مې صحیح خبره ده ما مخکې یادونه وکړه چې د یو چادرې په ځای ما خپل په وینا کې ویل چې زه ودانی چادرې په سر وم خو ما ته د کار فرصت راکړه چې زه کار وکم زه نفقه پیدا کړم خپل اولاد ته زه په دې نه ژاړم چې نن زه ته ما ته وایي چې ایجاب وکړه زه په دې وژاړم چې ولې زه ایجاب کوم نه زه ایجاب کوم په ایجاب ما ایجاب کړی زه ایجاب کوم خو د کار زمینه ته مساعد که چې زه خپل اولاد ته نفقه پیدا کړم الله له نفقه پیدا کړم ته ماته فرصت راکړه ولې د بېخي نادیدنې ولا یم په برنامه کې دغه ورور ته زه ووایم ته د هلمند ولایت څخه به خبرې د میډیا د لارې څخه به م سوشل میډیا د لارې څخه به م اورېدلي چې سکه ورونه پورته شو شپږ ورونه خور غوښتنه وکړه خپل د میراث مړه یې کړه د خپل خور څو شورته خو اومنه ولسو عام یو دوه ورونه یې نیول سوي دي نور ورونه یې تخلیدل دي پاکستان ته تر نن ورځ پورې د قصه بېخي ورکه سوه برته د ډیر لند مو ده خبره ده دغه اوس نږدې کې د کیسه پېښه شوې ده خو که سکه ورور می د میراث حق نه راکړي چې زه د میراث غوښتنه تینه وکم نو زه څنګه توقع وکم چې نور مسلمان ورنه بز ما سره کوم بکو کې سیدا جنگ نسته او شکر الحمدلله ورور وژنه نسته الحمدلله موږ په دې شکر باسو چې فعلا جنگ نسته خدا هم سوله نه ده دې ته هم سوله موږ نسو ویلای چې عدالت نه
بله یو بل اوریدن کایم په کرخه کې لرو بیا بخپل خبرو ته دوام ورکو بله مهرباني بله زما غکلره بله فکر کوم اړیکه پریس ولا بله مېرمن زمان تاسو ته راګرځو زما غاوره
بله مهرباني وکړه
بله مېرمن زمان تاسو مخکې د ورور خبرې واوریدلې چې ویل نو تاسو ولې له وطن نه تللی له بل وطن نه خپل وطن ښه و او تاسو همدا اوس په بل وطن کې یاست تاسو څه ځواب لرئ دې ورور ته
بلکل زموږ وطن خو هر یو چې راوتلی دي هغوی په ډېر افسوس او جګرخوني راوتلی دي د وطن څخه تقریبا شل کال تر هغه اضافه موږ په خپل وطن کې وو په هر حالت کې وو چې جګړه وه که هر حالت امنیتي ستونزې وې لیکن موږ په خپل هېواد کې وو هلته مو کار درلودې وظیفه مو درلوده او تحصیل زمینه برابرې وې اوس مهال موږ ته هېڅ اصلا دغه زمینه نشته چې اول زه ولاړه سم افغانستان ته زه څه شي وکم زه کار نسم کولی پر میډیا او پر رسنیو سخت بندیزونه لګېدلي دي د ښځو د نجونو کار مخصوصا په میډیا کې محدود سوی دي کم سوی دي پر هغو ورځ تر بلې محدودیتونه رامنځته کېږي په نورو برخو کې هم د ښځو کارونه ډېر محدود دي او ورځ تر بلې پر هغوی رنګارنګ شرایط راوځي نو په داسې حالت کې په هیواد کې صحیح دی چې زموږ وطن دی زموږ زړه ورته خوږېږي لیکن ژوند کول په داسې یو حالت کې چې اقتصاد ضعیف وي کار نه وي تحصیل نه وي په هغه کې ډېر مشکل دی موږ هم دا هیله لرو چې شته د پامه ونه غورځوي په افغانستان کې باید شته د ټولنه مهمه برخه ده او په هیواد کې په هر برخه کې باید دوی ته دندې ورکول شي په هر برخه کې دوی ته ضرورت ده په هنې په برخه کې د روغتیا په برخه کې د پولیسو کې اوس په دروستي کې کومه تلاشي چې په کورونه کې وسو په دې کې شته پولیس یې خو لکه دوی چې ضرورت ورته لري په هر برخه کې په هر بل برخه کې شته ضرورت ده او شته خپل دې ضرورت لري چې خپل کورنۍ د اقتصادي په لور پیاوړي کې وګړي ته کار وکړي اولادونه وروزي تحصیل او تعلیم زمينه ورته برابر کړي نو کچیر واقعا د شوزو څخه دغه محدودیتونه لیرې سي یا د دې په وړاندې کوم محدودیتونه چې رامنځته شوي دي هغه مشکلات حل سي هغه کم سي نو به دا د شوزو لپاره ډېر ښه مثبت ګام به وي.
بله قدربنو دوستانو او درنو میلمنو میرمن یزی او میرمن زمان یو لاند دمه بیا خلو او روسته بیرته خبرونه تر اگرزو.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل ایشی.
بله درنو دوستانو خبرونه ته خراغلاست لمون سره میلمنی دی قمر نیازی او نجیبه زمان. میرمن زمان بیرته تاسو ته ګرځو دره تو چې اوس خو وضعیت دغه رقم د لکه څنګه چې روان ده په همداسې حالت کې څه وکړو چې د اقل د یو ځوان ځان ته برابر کړو چې هغه شپه ورځ د تیرېدلو وي؟
په لومړی ګام کې ځکه چې افغانستان کې وایي چې نرسالاره ټولنه ده نو په لومړی قدم کې حکومت دا لازمه ده او باید دوی د ښځو په برخه کې یو اقدام جدي اقدام وکړي د دوی لپاره د تحصیل زمینه برابر کړي دوی ته کارونه ورته برابر کړي تر څو د ټولنې دغه یوه مهمه برخه چې اوس د فلج په حالت کې ده بیرته فعاله شي او افغانه ټولنه د پرمختګ پر لور ولاړ شي. مهمه ده چې ښځې هم چې په خوله کښېنني او خپل د حقونو دپاره کوښښ وکړي هڅه وکړي وایي حق ورکول کېږي نه په زور اخیستل کېږي. نو زما هیله دا ده چې دوی هم خپل د حق د لاسته راوړلو لپاره کوښښ وکړي خپل ږغ پورته کړي هڅې وکړي تر څو دوی خپلو حقونو ته ورسېږي.
بله دمګړې چې تاسو له هیواد څخه بهر یاست یوازې د شپې ورځې شمارې چې څو وخت به سرنوشت معلومي یا په کوم کارم بوخته یاست؟
بالکل فرشته جانې دلته د کار زمينه اصلا مهیا نه ده مشته نه مشته او نه ماته نه می اولادوته موږ کوم مسؤلیت نه لرو همدارنګه تعلیم ته هم لاسرسی نه کیږي زه خپل کار نه لرم او امکانات د کار دلته برابر نه دي مشته چې موږ لاس په کار سو کار وکړو خپل د ژوند لپاره څه برابر کړو.
بله میرمن نیازی بیرته تاسو ته راګرځو لکه څنګه چې میرمن زمان په خپل خبرو کې ویل اوس دم غړی وضعیت دغه رقم روان ده لکه موږ تاسو ته ګورو په همداسې حالت کې څه کول پکار دي چې د اقل لغه ژوند تر یو حد سم مخکې لاړ شي؟
په دغه حالاتو کې چې د اوس خوندې ټول هلې ځلې کوي چې په کورونو کې د خپل شاګردان وروزی یو 500 افغانۍ فیس ځینې اخلي د هغه شاګردان چې په لوړو صنفو کې دي یعنی دغه د درس لړۍ یا د سلسله ځینې قطعه نه سي د تعلیم د هغوی دپاره هغه کسان چې پلرونه یو تجارت یو کاروبار یو څه شی لري خو 500 فیس ورکولای سي دوی په دغسې کارو بوخت دي. اکثر خوندې په لاسي صنایعو باندې دغه مخکې میادونه وکړه دغه اړه او پټو داسې څه شی جوړوي بازارو ته یې عرضه کوي. نو د دغو د منسجمولو دپاره یو برنامه جوړه سي خارجي ټولنې دي فرض مثال سرمایه ګذاري وکړي د دغو ښځو دپاره کومکونه دي وکړي د دغه شزینه نهادونه دي طالبان شزینه نهادونه ته دي فرصتونه برابر کی یعنی اوسنی دولت مسولیت لري په دې برخه کې دوی ته د فرصت ور برابر کړي تر څو دغه مرستې دغه کومک چې د نړیوال څخه راځي د ښځو په واسطه ښځو ته دې برته ورته دغه سي. عموما د ښځو حق په مجموع کې هم په افغانستان کې د شروع څخه تر دې د زموږ استاسې د پښتنو د اصطلاح په سرسم د بابا دمه تر دغه دمه پورې نارینه او د دوی پر حق باندې سترګې پټې کړې دي. خو ښځې خپله کولای شي چې د یو بل ښځه درک کړي، د یو بل ښځې درد احساس ولري او غته رسیدگی وسی. نو زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال ټولنه دې په اوسنی حالات کې خپل کومکونه د شزینه نهادونو سره شروع کړي او شزینه نهادونه دې قوی کړي، حمایت دې وسی، اوسنی دولت دې هغه ته جواز ورکړي د کار کولو، د فعالیت کولو حق دې ورته ورکړي، صحیح د خپل قوانين دې ورته وځه کې هغه اصول چې دې ورته ټاکلې دي د اصولو پر بنا باندې خو حد اقل مطرح دي کې ورته ودی وای چې تاسو حق لري فعالیت وکړي، په دغه دغه برخو کې فعالیتونه ولري، هغه برخه دی ورته واځي کې تر څو شزې اکټیف شزې لرو، فعال شزې لرو، زوریدلې کړېدلې شزې لرو چې حقوی د نورو شزو د لپاره څه کولای شي، د دې ورته لري چې څه ورته وکولای شي او نړیوال دي کومکونه شروع کړي تر څو د یو ستر فاجعه څخه مخنیوي وسی.
بله میرمن زمان، تاسو میرمن او ته چې بالکل خپل روحیه له لاسه ورکړي فکر کوي چې هر څه نور دي دوی لپاره ختم دي، څه ویل لري، څه مشوره لري؟
زما وینا یا زما غوښتنه د هغه میرمنو څخه چې دوی خپل روحیه له لاسه ورکړي دي یا خپل امیدونه له لاسه ورکړي دي، دا ده چې اصلا دوی نه امید نه سي دوی به پاینده کې بیرته خپل هغه فعالیتونه چې ترسره کړي دي، هغه کړنې چې کړي دي په ټولنه کې، هغه حقوق به بیرته ترلاسه کړي. زه په دې هیله منه یم چې نړیواله ټولنه به افغان میرمنې د پام ونه غورځوي، د دوی سره د مرستو دپاره به کومکونه وکړي، فعالیتونه به وکړي، دوی سره به بیا هم دوی سره راټولې کړي، د دوی د تحصیل په برخه کې، د دوی د کار په برخه کې، د دوی د حقونو په برخه کې به حکومت مجبور کړي چې دوی ته حق ورکړي او دوی بیرته راپورته کړي او په ټولنه کې یو فعال قشر ځنې جوړ کړي.
بله میرمن نیازی، ورته پوښتنه له تاسو څخه مطرح کوو، تاسو راته وایئ هغه میرمنې چې دوی فکر کوي نور هیڅ دوی نسی کولای، څه ډاډ ورکوي؟
زه خو خوند ته دغه ډاډ ورکوم چې هیڅ وخت نه امید به پات کیږي، نه امیدي کفر ده، موږ امیدوار یو، مګر داسې امید هم نه لرو چې فرض مثال وایي چې اوس د یو بل مقاومت پورته